السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مئی 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو، د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان او نیوز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د زړک ګاډې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. او داعش وسله والې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنګټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثرو غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له اسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د ربل شوي مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت پرون د مشال وزادۍ څانګې ته وویل چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او اصلاحات پکې کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې پارک کې د زیارت ورځې په ناسته کې یو شمېر مشران او سیاسي شخصیتونو له ولسمشر سره په کتنه کې د تفاهم لیک د هغه مادې پر لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوي، ځکه چې د ده په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تېر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسه د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس سوشل پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. په سمدستي توګه کومې وسله والې ډلې دغه چاودنې پړه نه ده منلې، خو په افغانستان کې د امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو پر ضد د سړک غاړې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه اکثره وسلوال طالبان ترسره کوي. په خبر پښتونخوا کې په شیګانو شو ډزو او یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وژلي او یې جوبل کړي دي. د مشال ډیو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو او یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان و چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې، چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووژل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې بیګا ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان یې په چوونکو توکو سره والو زولو پنځه کسان یې جوبل کړل. لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهوري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسله والو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشر رتبه چې تیر مقام په دتخیلو سیمه کې وسله والو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو پنځه مشکوکه وسله وال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو مېرمنو لپاره دي د سر د پټولو زی یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د روسو هغو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی ته په خپله وینا کول چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د مېرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یوه جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د عیش وسله والې ډلې دغه برید پلا منلې. د ایران د بلوچستان وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د پیښې ذمهوار کسانو ته سزا ورکړي. د عیش وسله والې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچرډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون وویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سنیان دي او شیا دي. د ریچرډ هاس په وینا واشنګټن ته پکار دي چې په راتلونکو کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. او کرکټ خبر، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومړي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل وریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوې شل وریزه میچ کې پاکستان لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. یادې وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت یو نږدې سرچینه وایي افغان ولسمشر دا منلی چې د پاکستان سره د معلوماتو د تبادلې په اړه په تفاهم لیک کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي وایي باید حکومت د ښځو لپاره یو دارالامان جوړ کړي.
ماشومان ماشومان واضح شي، د دولس دولس کالو ماشومان واضح شي، یو ماشوم سره هغه دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښ کړی شي، نه بیا مور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي اوس هم د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
موږ خپل وطن ته خامخا ځو. ان خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې باب کې سره بیان نه شوی، او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي، اعلانونه غیر یقیني دي.
اپا اونیس پروگرام میډیا او ځوانانو کې بواوري پښتانه ځوانان ټولنیز میډیا څنګه استعمالوي.
خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک ته کېنم.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان حکومت یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به بدلون راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمیر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فریبه ظاهر نورو.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه ته یوه وعده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي سره دا کلمه سره فرده دا باید مصرفات کې نه ونیول شي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېره اونۍ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د روانې اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي وو چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پیښور حیات آباد کې د خاصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړو، خو حکومت بیا وایي چې دوی د دې ځای یا ښځې یو بل دارالامان ته لیږلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې وه، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانې جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوي خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچېري د کورني تشدد یا جګړو له وجې خزي بیځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان واده شي، د دولس دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس دغې د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنټ خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسلټي چې د لور کې شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره هم نه سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیځایه شوي ښځو لپاره دارالامان ضروري دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
څه په دا تیرو پنځو کلونو کې څومره زنانه دارالامان ته راغلي او هغه زنانه بیا څه شولې؟ ځکه د مو خویندې اصرار کوي چې دارالامان د نظام شوي دی، هرې ځلې کې دی خو څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي. دې ته یو په میدې جوړول په بول دي چې څومره زنانه راغلي دي، هغه زنانه څه شولې؟
خو د خیر ښېګړې صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ ښځې پناه اخیستلې شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې میشت شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو ته حکومت د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې دوی خپلو کورونو ته ستانه کېدای شي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دي. آیا پاکستاني حکومت تر اوسه له هغوی سره رابطه کړې او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک دوایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. بل خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیٹا نه ده شوی ځکه چې اوس پرې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجي زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. ده وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلاو کړی و دي ولې چې هغه اوس لارې باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راوو هغو ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی و د مونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل مونږ راتلو کې
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
موږ خو خپله باندې نه راغلي موږ خو پاکستان حکومت ته لارې بندې کړې وې دې وجنه دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایت لای نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېروي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 300,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیرا اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته دا رپورت وړاندې کول. اوس هم راځي به بلې موضوع ته. د سند صوبې وزیر اعلی او امنیتي چارواکي وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې تعلیم حاصل کړی و. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت دریځۍ مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دغه اړه زموږ د همکار شاهین بنیری نه دا تفصیل ورو.
تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلي شیګانو په برید او د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود په وژنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړې زیاتوي
د دې مخکې که موږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي، که هغه د 9/11 پېښه شوې ده، که هغه د مډرید بمبینګ دی، که هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی، په هغې کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه طور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په طور باندې څوک ککړ شوي دي، د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونیسټونه او د تعلیمي ادارو نه خپلې زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي، د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پېښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ثنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه یې جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. ثنا اعجاز وایي
پېښور پوهنتون کې دې وخت کې څو محصلین د الکانو خبره ورته کوم، هغوی په حاصلینو کې باقاعده د لیکچر تقسیمېږي، ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه چې کوم بوکس یې ارزو لګي چې هم دا څه کوم مټي جلدی اسانه سره موجودي بل چې کوم دا سټوډنټ وی د دې هغه کې کتا څو غوړې ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک یې وهلې دي څنګه کوم جنګو په کالج کې مقابله یو لګ د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر مګی ته وشي.
آیا تعلیمي ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. څنګه چې تاسو وړاندې د شاهین بنیری په ریپورت کې په پښتنو ځوانانو کې د سخت دریځې په اړه تفصیلی ریپورت اوریدو. په کراچۍ کې کارپوهان بیا وایي چې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه توندلارې شوه. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګ حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ جوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروستو دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغه څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوړ رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېرې زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ په لاره بوزي.
د
زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي د جنرال ضیاء په دور کې د مذهبي سخت دریځۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز د کوونکو ته خودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د شپږو کالو ځنډوست یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دغه هیواد کې د کرکټ نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرول شو چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلواله حمله وشوه چې په نتیجه کې اووه کسان وژل شو، ګڼ شمېر نور ژوبل شو. د دغه برید شپږ کال وروسته زیمبابوې داسې لومړنۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر وک. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبیح الله شفق را کوي.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شوه. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبو د لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافر وړونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډینې وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کیږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کیږي. د زمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لیږل. ټاکل شوی چې د زمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د روسي تفاهم لیک متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له ایسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس سیټ پریس د روزګان د والي د ویان لقلې وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. په خبر پښتونخوا کې پرون په شګان او جمعات شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ او نور جوبل دي. د مشهدو خبریال وایي پرون د پېښور حیدرآباد په فیض ون کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی د څرګند وسلوالو په ډزو وژلي او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بلخوا شپږ پولیسو مشهد ته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یوه جماعت کې یو ځنمرګي بریدګر چې له پولیسو پټ شوی وو ځان یوالو زولو او 15 کسان یې جوبل کړل. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په مسجد کې شوې وه. داعش وسله وال ډلې دغه برید پړه منلې. بلخوا داعش وسله وال ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنګټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 16 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم وخت شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه تاسو معلومات اورئ. جوړونکو د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو دومره تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی روبوټس به په نړیوالو مقابلو کې برخه اخلي. د اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کې د روبوټکس اند ارتفیشل انټيليجنس یعنی مصنوعي ذهانت څنګه شپږ طالبانو داسې روبوټس جوړ کړي دي چې فوټبال کوي. دغه روبوټس په چین کې کېدونکو د روبوټس نړیوال فوټبال مقابلو لپاره کوالیفای هم کړي دي. یعنی دا روبوټس به په دغه مقابلو کې برخه اخلي. بي بي سي د څنګه مشر ډاکټر یاسر ایاس په حواله لیکلی چې دغه طالب علمانو روبوټس د لبا سټانډرد پلیټ فارم لیگ لوبي کوي کوم چې د نړۍ د روبوټونو تر ټولو لوی مقابله دي. د په خبره د لومړي ځل چې د جنوبي ایشیا یو بډاله دغه نویت لوبو کې برخه اخلي. دغه مقابله مقصد تر 2015 کال پورې د انسانانو په مقابله کې روبوټس په نړیوالو مقابلو کې مخته راوستل دي. د لوبي بعد جولای په میاشت کې په چین کې کیږي او د ټولې نړۍ په هنتونو څخه جوړ شوی روبوټ په کې برخه اخلي. د امریکا خلای اداره ناسا به راتلونکي څو ورځو کې تر ټولو لوی راکټ د ډیزاین منځوري ورکوي. 9 8 7 6 4 3 2 1 and lift off. دا خلای راکټ د نور راکټونو په مقابله کې تر ټولو زیات غټ دی. د دې ادارې په خبره د دې راکټ په ذریعہ به انسانان مریخ سیارې ته هم لیږي. د سپیس لانچ سیستم جوړولو کار هم شروع شوی دی. دا راکټ 3.5 اتیا فیټه اوږدوالی لري. په دې کې به RS-25 انجن لګېدلی وي. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه دا د ناسا ادارې لخوا تر ټولو زیات لوی او قوي راکټ دی چې د جوړېدو په پړاو کې دی. د دې پروګرام منیجر ټوډ مې وای چې دا یو آسان کار نه دی، بلکې د دې راکټ جوړولو لپاره د زرګونو دستاویزاتو او په میاشتو کار شوی دی. دی وای چې د راکټ جوړولو لپاره نوې ټکنالوژي هم کارول شوې ده چې په راتلونکو وختونو کې به انسانان په خلا کې لری پروتو سیارو ته هم ورسوي. ناسا ادارې د دغه لوی او قوي راکټ جوړولو لپاره بوئنګ کمپنۍ سره د 2.8 ارب ډالرو معاهده کړې ده چې د خلا ژور ځایونو سفر وکړي. سنګانان وای چې په تیره اونۍ کې د روس یو خلایي جاز د الوت وروستو بې قابو شوی و او بیرته ځمکې ته راتلو سره په فضا کې تباه شوی دی. د M-M نومي دغه مالبردار خلایي جاز د قازقستان څخه خلا ته لیږل شوی و. په دغه جاز کې 3 ټنه سامان او نور آلات بار وو، خو د الوت وروستو کنټرول روم سره یې رابطه منقطع شوی وه. د روس خلایي ادارې کاسموس په خبره دغه خلایي جاز بحر الکاهل بره په فضا کې داخل شوی و او په فضا کې د سوځېدو وروستو ختم شوی دی. سنګانان وای چې د خلایي جاز ځینې وړوکي ټوکړې به په ځمکه راپریوزي. دوی دا هم وایي چې د خلایي جاز وړوکي ملبا به په خشکی نه بلکې په سمندر کې پریوزي. دغه خلایي جاز په نړیوال خلایي مرکز کې موجود تور مزلو لپاره خوراک، آلات، خاشاک، کپڑے، اکسیجن او نور سامان وړلو چې په لار کې تباه شو. له شمسی توانایي نه چلیدونکو هوایي جاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په اخري او خطرناک پړاو ته رسیدلی دی.
And the plane starts moving. It will literally take a few seconds before the plane is in the air.
سولر امپلس 2 جاز با له چین نه د امریکا هوایي ریاست پوری په 15 ورځو کې سفر کوي. دا سفر به په بحر الکاهل کې کوي چې 15 ورځې به دوام لري. کچري موسمي حالات خو نو هله به سولر امپلس 2 شمسي جاز سفر شروع کوي. کچري د سفر دوران حالات خراب شون نو پایلټان به د پیراشوټ په ذریعہ له جازه سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټول نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ته سفر وکړو. په سلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 42 غنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 20 غنټو کې سرته ورسو. د دې هوایي جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سوئزرلند سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکو جاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی، خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. د دې جاز د وزرو اوږدوالی 2.5 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. د امریکا نیویارک ښار کې د نړۍ وتلي مصور پیکاسو یو پینټینګ په 10 کروڑ ډالرو نیلامي شوی دی چې نړیوال ریکارډ دی. پیکاسو چې سپین سره تعلق درلودو د نړۍ پیژندلې مصور و. د پیکاسو یو پینټینګ د نیویارک په آرټ ګیلری کریسټی کې نیلامۍ لپاره وړاندې شوی و. په دې پینټ کې د الجزایر ښځې جوړ کړل شوی وي. د نیلامۍ منتظمینو شاوخوا د 1400 کروڑ ډالرو اندازه لګولې وه، خو دغه پینټینګ په 10 کروڑ ډالرو کې نیلامي شو. دا په نړۍ کې په نیلامۍ کې تر ټولو زیات ګران بیا پینټینګ دی چې نیلامي شوی دی. تر دې وړاندې د فرانس مصور بیکن یو پینټینګ په 1400 کروڑ ډالرو کې نیلامي شوی و. مصور پیبلو پیکاسو دغه پینټینګ په 1975 کال کې جوړ کړی و. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون راتلو سره د خپل ځان تصویر په خپل اخستو یعنی سیلفی رجحان هم ډیر زیات شوی دی. په دې مخه په کالیفورنیا پوهنتون کې طالب علمانو ته سیلفی کورس یا زده کړې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم په رسمي توګه د دې کورس نوم لیکل، تنقید او استدلال دی، خو په کیمپس کې دا سیلفی کورس په نوم پیژندل کیږي. د پوهنتون یو پروفیسر مارک میرینو وای چې په دې کورس کې د دې خبرې مطالعه کیږي چې سیلفی یعنی خپل تصویر په خپل اخستو سره خلق خپل پیژندګلو څنګه مخې ته راوړل شي. دا د خبره طالب علمان په دې کورس کې د خپل سیلفی سره سره د وتل شخصیتو د تصویرانو جاج هم اخلي. په نړۍ کې د وینډوز آپریټینګ نظام اخري ورژن به وینډوز لسم وي. دا به د مایکروسافټ کمپنۍ د وینډوز نظام اخري ورژن وي. دا اعلان د مایکروسافټ کمپنۍ د ترقیاتي عمل څانګې یو مشر جيري نیکسن په یو کانفرنس کې کړی دی. دلته به خبره په ډیسکټاپ کمپیوټرو کې چلیدونکي وینډوز آپریټینګ سیستم لپاره وینډوز لسم اخري ورژن دی. مایکروسافټ کمپنۍ وایي چې په راتلونکو وختونو کې به وینډوز اپډیټ کوي، خو نوی ورژن به ناراضي. په دې مقصد په باقاعدګۍ سره اپډیټ کولو سره به د وینډوز نور هم خشي. کمپنۍ دا هم وایي چې په وینډوز لسم کې به ډیر شیزونه نوي وي. بلخوا مایکروسافټ کمپنۍ په سکایپ کې ترجمه کوونکي سافټویر آزماینې لپاره وړاندې کړی دی. د وینډوز اتم صارفین کولی شي چې د سکایپ ترجمه کوونکي سافټویر ډاونلوډ کړي او تر شپږو میاشتو پورې کارولی شي. په لومړي پړاو کې مایکروسافټ کمپنۍ د انګریزي، ایتالوي، اسپانوي او د چینی ژبې ترجمه کوي. صارفین به د سکایپ کولو په وخت په لیکلي بڼه هم ترجمه کتلی شي. مایکروسافټ کمپنۍ د تیر کال په دسمبر میاشت کې دا سافټویر وړاندې کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټرون ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هارت پرسوټ دی چې تر اوسه پورې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم ایونجرز په لومړي نمبر دی. فلم هارت پرسوټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ایج آف ایډلین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم پیکو په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګبر از بیک او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ به په روانه میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې بریټ رابرټسن او هو لاری هم کار کړی دی. په فلم کې یو ځوان جنۍ د ساينس پټو رازونو په لټون کې وي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here? Who? Get in!
How is this a good idea?
You ain't seen nothing yet. Wanted to see Tomorrowland. Here it comes.
د هالیوډ فلمونو مشهور بیټمن او سپرمن کریکټرز نوی فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به راتلونکي 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلیک، هنری کلیفټ او ایمی اډمز کار کړی دی. دا فلم زیک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینو ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2014 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل فلم دویمه برخه ده.
We as a population on this planet have been looking for a savior.
We're talking about a being whose very existence,
they are not telling us the truth,
challenges our own sense of priority in the universe.
Human beings have a horrible track record of
tragedy.
Following people with great power
corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
Chaos.
Maybe he's just a guy trying to do the right
thing. We know better now, don't we?
Devils don't come from hell beneath us.
They brought their war here.
No, they come from the sky.
The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do.
Go on, go on, go on, go on.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
ہندی سینما مشہور اداکاران عمران ہاشمی اور ودیا بالن نے فلم ہماری ادھوری کہانی لومڑے ٹریلر پوشے وے دے دائی اور رومانوی فلم دے فلم ہماری ادھوری کہانی بعد جون پر دولسہ منیٹر نمائش پارا اڑان دکھے گی پر فلم کے راج کمار راؤ ہوں کار کھڑے دے
پاس آئے دوریاں پھر بھی کم
تمہیں ہوا کیا اسے دیکھ کے
کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے وہ
میرا دیپ مجھے گھیرے ہوئے ہے کیا تم مجھے میرا دیپ بھلا سکتے ہو میں جینا نہیں جانتی جینا سکھا سکتے ہو
اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی مجھے کہ موت کی زندگی ڈراتی ہے تمہیں
اکیلا پن ہی پیار ڈراتا ہے تمہیں
نہیں کر سکتی پیار کچھ محسوس نہیں کر سکتی
درد کم ہوتا ہے خوشی دینے سے دکھ کم ہوتا ہے سکھ دینے سے میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں تمہارے اس درد کے بدلے میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں
قدرمنہ اردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل کوربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پا لوی اللہ مصبارن
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی کو اوس هم وخت راغلی د 19 پروگرام میډیا او ځوانانو په دغه خبرونه کې دا ځل په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو ته کتنه شوې ده دا چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې او څنګه استعمالوي د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار احمد شاه اعظمي دی
د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو ټي وي او رسپانوي خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه چې په دا وروستیو کې یې ډېره زیاته وده کړې ده په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي د ځینو شمېرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ لکه زیات کسان فیسبوک کاروي چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 14 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې د سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ نو دا به ډېره اسانی تاسو په یوزي باندې د ټول ارڅه کنټینټس کتی شي او ډېره په اسانه باندې کتی شي بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ څه کتل غواړئ دا نه ده چې لکه ټي وي ته ټوله ورځ ناست یو کوم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تا ته هغې نه ښایي نو د ما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو سوشل میډیا خو ځاني هیڅ یو داسې شی نه دی نه سو ارګنایزیشن دی نه یو سټرکچر دی اصل کې هو دا ستاسو په مرضی چلیږي لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ڈان ٹی وی تا لائک کرے دے نو داگی چھ کم انفارمیشن دے گا تا ترازی نو کچھ رے دا ڈان ٹی وی یا مشال ریڈیو یا بی بی سی اترائز نوی یا داگی پا خبر رسولو کی فرق وی نو دا دے گناہ خود دا سوشل میڈیا نا دا اصل کی دا سورس چھ کم دے داگا امپورٹنٹ دے
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ټویټر او داسې نورو ته مخه کړې ده رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نورو خلکو رایې پرخصلای سي
سوشل میډیا یو داسې یو فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي مخکې به داسې و چې ما چې کومه رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی د مصر پلیټ فارم نو کوزه ټي وي تتلم نو مال به ټیم نه راکولو یا به ما ته ټیم نه ملاوي دو ریډیو شو داسې اخبار شو نو کوزه اوس لیکل واړم یا زه ویل واړم نو زه په دوه دریو منټو کې یا دریو سلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیئر کولی شم نو کو دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه ریسپانس راکړي کو دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څنګه غلطه ده یو خو ریئل ټایم تاسو ریسپانس ملاویږي او بل ته خپله خبره کولی شي خپل اپینین ظاهرولی شي
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو ټي وي او ورځپاڼې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی کتلی او لوستلی سي خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی له اف آر بنو سره اړه لرونکی د قاد اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیزې رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي
یو خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده چیپ ده فار اگزامپل زه اوس ټي وي اخلم نو هغه به ماته په سوره قیمت پرې وځي نو فیسبوک څه دی زه اوس په موبایل استعمالوی شم نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وای سره قائم کیږي د یو بل سره او دین علاوه مشتریر معلومات حاصلېږي د په وجه سره نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې فار اگزامپل ګروپینګ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په یو سره حاصلوي شو هغه په وای سره موږ نالې حاصلوي شي
په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي د خیبر پښتونخوا له ملکنډ سره اړه لرونکی یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو یا څوک په ټوټر باندې څوک ټویټ ورکړي عمران خان ټویټ ورکو یا نواز شریف ټویټ ورکو یا شهباز شریف ټویټ ورکو موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو او ټویټر چې کوم دی هغه ویری لارج بیسټ سوشل میډیا دا ایز کمپیئر ٹو فیسبوک خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي مخبل باندې مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک ته کېنم
بلخوا یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتیري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړ وایي نه یوازې د ساتیري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي
فیسبوک باندې زه کله مطلب د ریفرشمنت لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینیرنګ او زما د لایف سره تړلي هغه ما لایک کړي نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي
د فیسبوک ترڅنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډیره یې لوستي او تعلیم یافته وي د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي نو ځکه د ده زیاتره تکیه پر ټویټر وي
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم فیسبوک چې کوم دغه کې لک پیک دا سیزن راغلی دي چې تصویر بدل کړي او څوک یو خبر ولي کې چې دلته دا چلو شو هغه به د سینې البته ټویټر باندې مونږ ګورو هغه کې به د سې کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی نو هغه خپل د سټیټس د وجم څخه غلط خبر نشي ورکولې
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې که یو ښه خلک له یو بل سره ملګري کیږي نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم له ګلګیت سره اړه لرونکی یو زده کوونکی مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا د خلکو سره کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باندې کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دی او هر یو ځ خپل پوینټ اف ویو را کوي لګیا د فیسبوک باندې نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي حالانکه ډیر ښه فرندز دي خو تاسو دا سوچ کې چې کوم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل لیدلې او تاسو کتلې سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي لګیا دي وایي سر
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رای ورکولو پر وخت په لیکلې بڼه څه خپروي خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډیټ شوی یا دغه مونږ اسې هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوسر پیدا شي چې یار دا زیاتې شوی دی اصل کې یا داسې وي یا نه وي او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وي دا غي د وجه بالکل اثر وی په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره ترت لاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي دا په څه وجه کیږي
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لالارې کارول کېدی خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپلو کارکوونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابره کړې ده د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان اپریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمیر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه غږ تر خلکو پورې ورسوي
حال تک چکم سے کہ مطلب دا نیٹ فیسلٹیز وی مطلب یا دا 3G یا دا نیٹ چکم نیٹ ورک فیسلٹیز وی حال تک خلق مطلب ډیر زیات په شوق استعمال ای او دا هر چا شوق چې مطلب کا غی ایجوکیټډ هم نه ای هغه کوشش کی چې استعمال کم او چکم تعلیم یافته کول د زمونږه هغه خو اسیم مطلب ډیر په شوق استعمال ای زما په ځین سره دی خو مین وجه دا چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل زړه आवाज پرسول شي مین وجه دا
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولای سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولای سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وایي ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دی.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ شو په مطلب مکمل دنیا کې زموږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جره د دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باندې کې څه تصورات دي دغه دي او بل ټویټر ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څه لاس د ټولنیزو رسنیو هم و. د اورګزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
که موږ وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو د مو څه دي پچھلے 4-5 سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیٹس کی زور ادغار راغلو نو خاص سوشل میڈیا وجنا نو نن سبا پاکستان کې کوم سسٹم روان دی سوشل میڈیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کاروونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑ اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار یا بې پلوه دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
غرغرود شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر سولم بو زما بچی لاد گودر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گرو رکی یادوی وی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادي خبر سولم بو د غرغرو د شور نادي خبر سولم بو د کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان
پر دا سوک چی جنگ غواڑی دا جنگل سور نا دی خبر سولم بو دا غر دا رو دا شور نا دی خبر سولم بو